آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سروریم او د ازادي په چپو کې د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه وروستۍ راپور وایي، پر روان میلادي کال کې به د هیواد نیمایي نفوس شاوخوا 28.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړوي. د خوړو د خوندیتوب په برخه کې ویل شوي چې شاوخوا 12.4 میلیونه خلک د بحران په کچه یا له هغه څخه هم بدتر د خوړو له ناامنۍ سره به مخ شي. د اوچا راپور ښیي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله د سختې لوږې کچه د پام وړ لوړه شوې ده. د دې وضعیت د خرابولو یو له مهمو عواملو څخه د کډوالو د راستنېدو لویه څپه ده. په تیرو دوه کلونو کې شاوخوا 5 میلیونه خلک افغانستان ته ستانه شوي دي. یوازې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 2.5 میلیونو څخه ډیر خلک هیواد ته راستانه شوي. ډیری دا کورنۍ په سختو اقتصادي شرایطو او محدودو مالي سرچینو کې ژوند کوي او بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. په عین حال کې ملګرو ملتونو او ورسره شریکو بشري سازمانونو د 2016 کال لپاره افغانستان کې د 12.5 میلیونه خلکو سره د مرستې لپاره 1.1 میلیارد ډالر غوښتي دي. افغانستان اوسمهال د یو لړ ننګونو لکه اقتصادي فشار، د کډوالو لویه کچه راستنېدنه، د خوړو ناامني او د اقلیم بدلون سره مخ دی. د ازادۍ په څپو کې په دې خبرونه کې د اوسني اوضاع د مدیریت په اړه خبرې کوو. را سره میلمانه دي په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسي جرګې غړی شینکی کډوخیل، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر هدف مختار، او د بشري حقوقو څېړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رامیزپور. ټولو ګرانو میلمنو ته خراغلاست وایم. پیل به له کډوخیل صاحب څخه وکړو. اغلې کډوخیل صاحب، ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی او موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
سلامونه او درناوی تاسو ته او محترمو میلمنو ته او محترمو اوریدونکو ته مهرباني.
د ملګرو ملتونو ریپورت مو واورید، څه فکر کوئ چې وضعیت څومره اړین او نازک دی؟
واقعا د افغانستان اوسنی وضعیت قابل د تشویش ده، خو متاسفانه په د اوسني حالت کې اوسني واکمنان هم په دې موقف یا موقعیت کې نه دي چې د بین المللي ټولنې څخه مرستې وغواړي، او همدارنګه په بین المللي ټولنه کې هم وضعیت په داسې حال ده چې دومره نور لومړیتوبونه لري چې شاید افغانستان هغوی لپاره لومړیتوبونه لري. او په زمن کې داخلي هغه مسائل دي چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، چې هغه ان د روس سره مبارزه کول واقعا یو کار ته ضرورت دی. مثلا اقلیمي تغیرات چې راغلي او افغانستان یې بد رقم متضرره کړی دی، همدارنګه مثلا په داخل د وطن کې اقتصادي رکود سره مملکت مخ ده او هیڅ نوع فعالیتونه یا سرمایه ګذاریانې نه کېږي. له وطن څخه فرار د مغزونو او فرار د سرمایه صورت موندلی دی. همدارنګه هغه پالیسیانې چې طالبان په وضع کړي دي، یو تعداد هغه موسسات چې غوښتل په افغانستان کې کار وکړي او خدمات عرضه کړي، هغوی هم په تنګ شو او مملکت پریښود. نو واقعا قابل د تشویش ده. اما مشکل همدا ده چې هیڅوک دې ته متوجه نه دی چې افغانستان که چیرې یو هغه په اصلاح آخرین صفحه دی بحران ته داخلي کې د کنټرول بیا خورا ډېر زیات مشکل وینو، او دنیا هم په هغه اندازه چې باید تعود ولري او مرسته وکړي، هغوی کوم ځانګړی تعود نه لري او اندازه مرسته کوي اما په هغه اندازه چې باید واقعا وکړي نشي کولی. نو اوسنی وضعیت خو به ښه وضعیت نه دی، اما زه د پایله نه ډېره زیاته ویره لرم.
زه هم اغلی کډوخیل، کله چې داسې راپورونه اورم ماته هم اندېښنه پیدا کیږي. بلخوا له هیواد هم دنن له افغانستان هم خلک تلیفونونه کوي، زنګونه وهي، د مرستو غوښتنه کوي. شاید تاسو به هم خبر یاست، په دې اړه نورې خبرې هم کوو. همکار می وای چې رامسپور صاحب هم موږ سره وصل شو. ډاکټر صاحب مختار ډیره مننه چې موږ ته مو وخت را کړی موږ سره په دې خبرونه کې استی. ډاکټر صاحب مختار راګ می اوري؟
بله سرور صاحب سلام و احترام تاسو وړاندې کوم که زمو زمغه لري تاسو
وو 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 تاسو ته فکر کوي چې ولې اوزاده هته رسیدلې ده چې د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه خلک بشري مرستو ته اړ شي؟ مهرباني.
اول خو تاسو ته سلام او تاسو درنو ملمنو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او شریف ولست. زما باور دا دی کله چې د افغانستان اوسنۍ واکمن نظام نه وړي چې او ملي میکانیزم مونتاژ سی او افغانستان د نړیوال انزوانو وباسي د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري، دا هم یو اساسي او بنیادی دلیل دی. د بل اړخه ګورو چې په میلیونونو مهاجرین افغانستان ته راغی، در حال دا دی چې دولت او اوسنی دی فاکتو نظام د توان هم نه لري، سره له دې چې مشکلات او ستونزې ډېر زیات دي، خو دوی وشو توانېدلې په ځینو ځایونو کې ځینې خلکو ته ځکه او خیمې ورکړي. په نړیوال سطحه نړۍ د افغانستان په هکله په ستراتیژیک لحاظ بې تفاوته نه دی، خو په بشري لحاظ د لپاره چې په اوکراین کې او ځینې نورو مسایل نړۍ نورو برخو کې مشکلات ته د افغانستان په هکله زیات توجه نه لري. دا اوسنۍ واکمن لپاره ضرورت دی دا دی چې تر ټولو د مخه د غرب سره د خپل روابط کې تجدید نظر وکړي، یعنی زموږ روابط د اروپا سره او د امریکا سره حیاتي، اتمی، قطعي، افغانستان د بقا او د سلامت لپاره مفید دی. دا هم مه هیروئ چې ډیر بشري مرستې ستراتیژیک اهداف هم ځان سره لري، او هغه ستراتیژیک اهداف په هر مرسته کې دوی سره وی چې دوی څه غواړي، د نظام نه څه غواړي. او متاسفانه طالبانو د لاسه ډېر داسې مؤسسات او دفاتر دي، هغه دوی خپل کارې پریښې، دفتر یې پریښې. همدا اوس وګورئ په زرګونو ښځې چې هلته په ملل متحد کې یا په نورو انګورمنټل اورګنایزیشن این جی او کې کار کول، هغه طالبانو اجازه نه ورکوي. او هم داسې د دوی هغه پرمټ هم محدود کړی. په دې لحاظ اوسنی نظام دی دا ومني چې افغانستان په یو ډېرو بدو شرایطو کې دی، افغانستان د ته ضرورت لري چې باید وژغورل شي پرته له تعامل او تفاهم څخه، خصوصا د غرب سره. زه فکر کوم دا انزواد به د افغانستان لپاره او د افغانستان د مهاجرینو لپاره او د خلکو لپاره به یو خطرناک واش وي.
مننه ډاکټر صاحب. خو کابل کې حاکمیت وایي چې دوی نړیوالو سره د اړیکو او د تماسونو کوشش کوي، په دې وروستیو کې ویل چې له امریکا سره د تماسونو په برخه کې هغه د بندیانو موضوع ده، او زبیلا مجاهد دا هم ویلي دي چې په دې اکله خبري روانې دي. دوی وایي چې موږ کوشش کوو چې رابط وساتو.
زما باور دا دی چې دوی څوک دي. دوی خود ځان ته اول یو تعریف پیدا کړي. آیا دوی د افغانستان د ملت استازي دي؟ آیا دوی د افغانستان د یو ملي میکانیزم تر سوري لاندې تعین شوي؟ آیا د کوم شورا یا د کوم لویه جرګې په نتیجه کې دوی راغلي؟ آیا د افغانستان د ملت استازیتوب کولی شي؟ په دې لحاظ تر ټولو د مخه دوی د باید خپلو ملي ګټو لپاره یو تعریف پیدا کړي. د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې او زمونږ د ملي قوانینو تر سوري لاندې هم تر هغه وخته پرې چې تاسو مشروع نه یاست او یو ملي اجماع په نتیجه کې مو ځان ته لار نه غوره کړی او ملت نه انتخاب کړی، ستاسو استازیتوب په نړیوال کچه نه محترم دی او نه مقبول دی. دویم دا دی چې نړیوال افغانستان په رسمیت نه پیژني، طالبان په رسمیت نه پیژني. د طالبانو کړنه ورنه د نړیوالو قوانینو په مخالفت قرار لري، د شو سره دوی ستونزه لري، د نجونو پوهنتون او ښوونځی
مننه.
ټول دغه مسائل د افغانستان د ملي ګټو مخالفت او تضاد کې قرار لري. غوښتنه مو دا دی که طالب غواړي چې افغانستان بقا ومومي او د دوی یو دیفکتو نظام، یو ملي نظام خواته لاړ شي، غوره دا دی چې نړۍ سره د تعامل ژبه اختیار کړي. بس
مننه. په داخل کې طبعا د پالیسۍ مشکلات شته. رابسو اصلي موضوع ته رامسپور صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی او په دې خبرونه کې موږ سره یاستئ.
سلامونه هیله کوم، زه په خدمت کې یم. تاسو ته درنو ملمنو ته واوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا پرون خپل نوی راپور خپور کړ د افغانستان د وضعیت په اړه. په دغه راپور کې د خوړو د خوندیتوب په برخه کې په ځانګړې توګه ویلي دي چې شاوخوا 12.4 میلیونه خلک د بحران په کچه یا له هغه څخه هم بدتر به د خوړو له ناامنۍ سره مخ شي. رامسپور صاحب، د خوړو ناامنۍ که د نړیوالو مرستندویو سازمانونو د تعریف لخوا راته توضیحات ورکړي چې دوی د خوړو ناامنۍ ته کومې درجې لري او څه تعریف ورته لري؟ مګر په دې خبرونو کې ډیر تکرارو وایو غواړو دغه موضوع یو څه نور هم روښانه شي، هم موږ ته هم ګرانو اوریدونکو ته هم په دې بحث کې نور هم پیوږې کو. استاد مهرباني.
مننه. اول خو د راپور په ارتباط باید عرض وکړم چې دا خو ډیر اړین دي چې بین المللي مؤسسات، خصوصا ملګرو ملتونو پورې اړوند مؤسسات، وختن په وختن د افغانستان د واقعیتونو پر بنسټ خپل گزارشات او تحقیقات خپروي. دا ډیر اړین دي او دا د قدر وړ کار دي، ځکه چې دا راپورونه او دا مستندات ټول مستند شوي اعداد او ارقام دي چې په دې هر یو عدد تر شا یو مصاحبه پراته ده، یو گزارش پراته ده. نو په دې اساس د دوی دغه کار نه زه اول تقدیر کوم. بل خدا دې چې دا گزارشات چې تاسو له خوا هم دلته لا تقویه کیږي د دغه برنامه لاره، دا هم ډیر مهم کار دی، ځکه چې دا خپل یو ډول دات خوایي ده د لپاره چې نړیوال متوجه سي او موجوده چارواکي متوجه سي د عمق په فاجعه باندې چې په افغانستان کې نن سبا سره واندي. را به شو تاسو پښتنه ته چې دغه د اولس اشاره سلور میلیون کسان چې دوی واقعا د خوړو د ناخوندیتوب سره مخامخ دي، دا د بین المللي مختلفو مراجعو یا بشري کومکونو د مؤسسات لخوا په څو کټګوریګانو باندې وویشل شوي دي. یو کټګوري هغه دی چې دوی ډیر په اوچت کچه په خطر باندې واقع دي، او تقریبا په افغانستان کې فکر کوم چې 200 ولسوالۍ کې خلک نشته دي چې دوی په دغه سي یو حالت کې ژوند کوي، چې یعنی په ډیر اړین حالت کې دوی ژوند کوي. دوی لاسرسی نه لري، دوی کار نه لري، دوی وظیفه نه لري. په دوی کې مثلا ښځې انجینران شامل دي، په دوی کې مثلا هغه کسان چې د معلولیت لرونکي دي دوی شامل دي، او د دوی کمیت هم ډیر اوچت دي. نو دې په اساس په دغه کټګوري کې ډیر به توجه وسي، او دوی هغه کسان دي چې واقعا ضرورت لري که چېرې دوی سره کومک ونه سي، د دوی د مړینې احتمال هم شته.
نو دې ته غذایي ناامني وایي، یعنی یو کس یو کورنۍ چې د سبا او بیګا ونه لري د موږ د وطن په وطني اصطلاح هغه په دې کټګوري کې شاملېږي، هغه په ډېر هغه جدي برخه کې راځي که څنګه؟
په جدي بڼه هغه کسان دي چې دوی که دوی ته خواړه برابر نه سي دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي، او یو کټګوري بولې چې مثلا هغه کسان دي چې که چېرې دوی سره کومک ونه شي د دوی وضعیت خراب پاتې کیږي یا خرابېږي، خو بیا د مړینې احتمال نشته. مثلا تاسو فرض وکړئ 3.1 میلیونه ماشومان دي چې دوی د 15 کلونه لاندې عمر دي، او دوی په سوی تغذی هات باندې، یعنی په همدغه کټګوري باندې دوی راځي. بیا د دې پسند کې مونږ 900 او 2000 نور کسان لري چې دوی عادي سوی تغذی لري. عادي سوی تغذی یعنی د مړونې کچه پورې نه رسیدلی. متاسفانه چې که چېرې کومک دوی ته ونسی، بیا دوی همدغه بل درجه ته، نه اول درجه ته چې ډیر شدید درجه ده، هغه کټګوري ته باید داخل کیږي.
په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د نړۍ په کچه یوازې سودان او یمن دي چې د بشري وضعیت له اړخه نسبت افغانستان ته بدتر وضعیت لري.
یقینا.
مننه رامسپور صاحب. رابشو سفیر صاحب ته اغلی کړوخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې اوسنۍ وضعیت چې رامنځته شوی، آیا رښتیا هم مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه د طالبانو د حکومت پالیسي هم د وضعیت په ناورتوب کې څه ونډه لري کنه؟ مهرباني.
ښه، طالبان خو د ټول وضعیت کاملا مسؤلیت لري، ځکه چې ځینې پایلې یا واقعي کبي اما دغه لپاره یو وال کاری ټیمونه یا مسلکی کسان په کار دي چې هغه وضعیت سره مبارزه کوي، لکه د طبیعي پېښې چې دي کنه. اما بیا هم دغه ملامتیا طالبان ته راځي چې مثلا دوی کله هم داسې مسلکي کسان ونه ګمارل یا کار ونه کړل چې مثلا هغوی سره څه رقم په ډېر مسلکي شکل باندې برخود وسي یا هغه مثلا مدیریت سي، یا داسې دوی نن په هغه وضعیت کې دي چې له دنیا نه وکړی شي چې څنګه د کومکونه غواړم دا د اقلیم بدلون لپاره پیسې ډېرې زیاتې موجوده دي چې افغانستان کولی شي چې یو له مستفیدینو څخه اوسي، کې هم هغه وړتیا موجوده نه ده چې هغه پیسې لاسته راوړي کنه، یا دا بې ځایه شوي خلکو سره مثلا څه رقم برخود وسي، یا دا مهاجرین چې بېرته راغلي ځکه چې له اول نه چې څل وزراوی چې موږ خو چاته د ډوډۍ واده نه درکړل دا د موږ مسؤلیت نه دی، دی خپل الله ته بغاری او کیدای بالکل دغه د خپل هم دا کلمه ده، کله چې دوی لدې نه وګه خالي کړي پس هم دی مسؤلیت لري. یا مثلا په سکندری مالک کې یو چا قران کریم ته توهین وکړ، بس یو معصا چې څومره کال په فرانسان کې خدمت کړو هغه اته بدلو ته مجبور کړ، نو دا دغه پر دې څه اعتبار درلوده. ان سې دوی دومره په دې مسله باندې فکر نه کوي، نه پېکم چې دوی افغانستان ولا سره څه دښمنۍ لري. رومانی راب سپورڅه څنګه د پرنو وکړه چې باڅه نه افغانستان په کوم وضعیت کې ده؟ زه غواړم په دې باندې خپل
نظر
ځکه معلوم باید تاسو ته یا ځکه چې درې مرحلې ډېرې زیاتې مهمې دي چې ایوه هم ده پېښه د اندېښنې د خطر مرحله ده، یو د بحران مرحله ده، یو د ایمرجنسی مرحله ده، یا چې په دې کې مثلا د خپل د قحطي مرحله ده، د ایمرجنسی اقتصادي حالت بیا مثلا نه د قحطي مرحله ده. ان افغانستان قحطي خو تر روان د لاتوس په قحطي کې نه ده داخله شو، چې ما تر څه زیله پاله نه زیاته ویره لرم، او تاسو ذکر وکړ چې یمن دی یا سودان دی، ان افغانستان روان ده مګر قحطي ته. ان اوس افغانستان مختلف برخې په مختلفو وضعیت کې گرفتار دي، بحران خو عمومي را روان دي او شته او اضطراری حالت کې هم دي داخله شوې دي. ان افغانستان به شو ته نږدې ده، او خدای مکه کچری قحطی ته داخله شي نو بیا به مرینه ډیره پورته روان وي. نو ځکه وضعیت ډیر قابل د تشویش ته او بدترین حالت ته روان دی چې بیا غیر حالت مدیریت کول نو بیا غن خورا ډیر یو لوی تعهد لوی کار غواړي، او د دنیا یو ځانګړی توجه غواړي چې څنګه د انسانان دغه پسله ژوند وسغوري. بیا دا سوی تغذي مسله نه ده د ضعیفي او د ناتواني و د زه دا نو دغه رقم نه سي په هر ورځ کې به څو نفره بیا مړینه کچه بیا ډېره پورته ځي. یعنې اوسنی حالات په مختلف ټیټو په ټول وطنکې بحران او یو وضعیت حاکمه ده، او قحطي خو اته موږ روان یو چې هغه وخت کې بیا مړینه ډېره پورته ځي، او کورنۍ به د څو ورځو لپاره بیا ډوډۍ نه لري. هغه وضعیت ته افغانستان داخلیږي. نو په طالبان د دې ټولو مسایلو لپاره مسؤلیت لري، ځکه دوی مسؤلیت لري چې دوی هیڅ نوع تدابیر نه دي غوره کړي او نه په فکر کې دي. فقط ورته شار بیا مقام چې اوس بیا تجارت توا چې بیا تاسو باید په کومه کې مرسته وکړي، دا چې دوی خپله څه کولای شي په اړه کې دوی کله هم خبر نه کوي. تاسو مسؤلیت نه کوي، یا ټول مصارف تاسو بودیجه کې وګورئ چې فقط په نظامي بخش کې څه ټول ورځ هم دا توپکه د خلکو په غاله کې راچولي خلکو باندې تهدید دی، دا د خلکو لپاره کار مثلا وی دل پر مثلا د صحت لپاره کار ورته تاسو ګوري چې حتی نن سبا د روان دي توجیه کوي چې د شری لحاظ یو نارینه کولای شي په مثلا په صحت خراب شي دی ښه دي حق لري هغه محرم د مداخله دی وکی، یعنی څه د نور تعلیم نه کوي خو هغه نارینه ډاکټر دی دا یو څه وګوري. ان نل دین لو
جناب سفیر صاحب
مملکت لپاره څه
جناب سفیر صاحب انتقادونه ډیر دي طالبانو په حاکمیت باندې، خو به هم سرل دي انتقادونو سرل دي چې په افغانستان کې هغه د افغانستان پنګ منجمد دي، به هم په مالی برخه کې یو څه مدیریت راوسته افغاني په خپل ځای ثابت پاتې د قیمت نه ده کوڅ شوی.
او حال ځلې په دې چې په نه مشکل هم ده ګوري افغانی ولا صاحب د پات شوی ځکه چې افغان یو قضات خرید نشته، بل دا چې نور افغانی تولید شوی نه ده چاپ شوی نه ده. سکه ته چاپ نه خپل افغانی دوه محدود د نو شواس نه افغانی سمانه پیدا کیږي ځکه پیسې خورس پورس ډریږي لبای نه ځي دا کار په سپاتې دی نو غوښ ځکه دا ثابته پات شي په مقابل کې ډالر زیات راغلی بازار ته نو ځکه دا توازن نه غره اصلي هغه نه ده یا د ثبات اصلي واقعیت هغه نه ده ثبات نه ده
دوی دا هم وایي چې پاکستان عملاً د موږ خلاف جنگ اعلان کړی سلګو نظر کډوال د خواته راسته نوي او سرحدات هم بند کړی
پاکستان خو باندې دا پاکستان په کله هم توقع نشي چې پاکستان د افغانستان د ثبات پر ایکر چې طالبان اوس په ځانګړي وهغه کتابونه چې دوی د پاکستان مدرسو کې لوستي په هغه باندې خط کش کړی چې اتمان دا یو درس معلومات نه او دل پر چې افغانستان ته داسې حاکمان وروزي چې هغوی به یوازې په سیخه لار لاړ چې په داسې لار باندې ځي چې هم ځان ته صدمه رسي هم ولس ته صدمه رسي مهم همدا ده چې دوی ولې د ولس په وړاندې باندې جنګ اعلان کړی افغانستان ته باید واکان ځانګړې توجه ته ضرورت لري افغانستان ته متخصص کارپوه کسان ضرورت لري د بحران خو په مدرسه کې جنې څه چې بحران سره باید څنګه برخورد وشو دا څنګه مدیریت کېدلای شي کاغه توزیع د موادو کاغه جذب د کومکونه یی کاغه کټګوریان یا دستبندی دی وضعیت ځکه چې بل څه چې جنې کې وضعیت دومره خراب چې قحطی خاطر روان دي او کله چې هغه به داخل شي به دې شي وای
مننه
نو دی باید خپل ورته باندې فکر وکړي ورکان نو ولسره د خپلې پریدي او ورکان مسلکي کسان نه په کسان وګمري تر څو پرې وضعیت لپاره واقعي مدیران رامست شي
ډېر مننه اغلی کډوخیل ډاکټر صاحب مختار ملګرو ملتونو افغانستان کې د خپل عملیات لپاره په 2018 کال کې دی $1.1 billion غوښتنه کړې ده مخکې تاسو ویل چې اوسنی وضعیت کې اگر چې نړیوال ټولنه افغانستان ته توجه لري خو نور ناورینونه دی په نړۍ کې لکه د اوکرين موضوع یاد کړی د اوکرين مسأله څه فکر کوي چې نړیوال به ملګرو ملتونو ته دغه رقم برابر کړي چې له افغانستان سره مرسته وشي کنه ډاکټر صاحب مختار
من تازه ما غاک لري
بله غاک د سفالرو مهرباني
ټول د مخه دغه پښتنه د جواب ورکړې د قامت وخت راکې د غونډیانو په حق یو نظر ولر طالبان که په د باندې پوری او باید په هم شي چې غونډیان په غیر مستقیم ډول د دوی د نظام د تخریب لپاره لاسونه کارول دي همدا چې مهاجرین په زور د پاکستان او د ایران مخکل کیږي او په دوی باندې فشار راځي په معنا دی چې دوی غواړي چې د نظام متلاشي کی او طالبانو لپاره ضرورت دا دی او تاریخي ضرورت دا دی او د طالبانو تاریخي مسؤلیت هم دا دی چې تر ټولو د مخه ځان ته د مشروعیت لار پیدا کړي هغه دی په تاریخي لحاظ په سیاسي لحاظ او په ټولنیز لحاظ افغانستان تاریخ ته وګوري کومه لار غوړه دی چې افغانستان د ملت مشروعیت دی واخلي او دغه مشروعیت کولی شي افغانستان او دوی له انزوانو وباسي دویم موضوع دلته نړیوال شاید خپل مرستي وکړي خو د مرستي په دغه عمر پیمانه دوی نه لیږي اکثرا ملل متحد چې څومره پیسې ویلي یا څومره اعلان کړی هغه نه دی کړی بل موضوع چې تر ټولو مهم دلته دا دی چې کوم انجیو چې اوس په افغانستان کې فعال دی او کار کوي هلته هم طالبانو ښځو ته حق نه ورکوي چې هلته لاړ شي په هغه دفاتر کې کار وکړي د شریعت نه خلاف تاسو کار مه کوي ښه چې کارونه کې دوی ډوډۍ کوم ځای نه وکړي چې کارونه کې دوی گزاره سره رقم شي هم دا اوس او قندهار او هلمند او نیمروز او ننګرهار کې داسې کورنۍ دي چې خپل ماشومان خرڅوي او غواړي چې د افغانستان نو ځینې خلک په بزرګونو خلک د ایران او د ترکیه په منځ کې په باور کې وو ځل منه معنا یې څه شی دی معنا دا دی چې طالب دې تر ټولو د مخ خپل ملت ته مراجعه وکړي او دغه مراجعه هم د طالبانو لپاره هم د افغانستان د بقا لپاره او هم کولی شي د خپل رقیبانو او حریفانو سره په سیمه کې مقابله وکړي دویم خطرناک ستراتیژي چې دلته دادی دا په صراحت او جرأت ویل شي پاکستان ستراتیژي د افغانستان په حق له دیو نیابتي استخباراتي جګړې سناریو دی چې دغه ځینې غربي ملکونه هم شاید ورو سره یو ځای شي او د طالبانو لپاره مفید نه دی کله طالب غواړي یوازینی لار د طالب لپاره دادی چې د خپل ملت مراجعه وکړي تر څو چې دا که هر څه مونږ هم وایو نقد دی او کو طالب خپل آس پور دی او خپل آس نه نس نه را کوزیږي او د افغانستان ملت خوشتره نه مني، بل چې که طالب دا اوس د افغانستان حالت ته تاسو وګورئ په دې شمی کې د اقلیمي وضعیت سره سم ډېر داسې راپورونه شتون لري چې ډېر خلک خپل ځان وژنه کوي. څو ورځې د مخ درې کسه کورنۍ په هلمند کې ځان ووژل. دوی لپاره دوی لپاره څه شی نه درلود. طالبانو مو غوښتنه دا دی چې د خدای او د قرآن مخ ته وګوري او د افغانستان منافع ته وګوري، په یو ملي اجماع منتخب خپل ملي ګټو پر افغانستان وژغوري. تر هغه وخت پرې چې یو ملي اجماع ته تاسو منتج نشئ او ځان ورسره وصل نه کړئ، افغانستان به هم یو داسې ناورین خواته ویسي چې بیا به په افغانستان کې شل کاله نور هم جګړه وي او طالبان کولی شي همدا اوس دغې جګړې مخه هم ونیسي او د نړیوالو سره ښه روابط ولري. بل
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب مختار رابسو، استاد رامسپور ته. استاد محکمې وویل چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پروان کال کې د خپلو عملیاتو لپاره د 1.1 میلیارډ ډالرو غوښتنه کړې ده. څه فکر کوئ چې دغه دومره رقم به ترلاسه کړي او که نه؟ او بل دا چې محکمې په دې هم بحث درلود که تاسو هم په وغږیږئ چې آیا رښتیا هم د اوسني وضعیت ټوله پړه په طالبانو ده که نه؟ نورې خواوې هم، نور عوامل هم شته چې هغه پکې داخل دي او دا وضعیت رامنځته کړی؟ مهرباني.
مننه. اول خو د کومکونو په ارتباط باید عرض وکړم چې متاسفانه په هغه آیډیال وضعیت چې مثلا افغانستان مخکې د 2001 کال نه قرار درلود، یعنی د جمهوریت په وخت کې چې هلته هم مونږ او تاسو په افغانستان کې آی ډی پی درلوده، یعنی داخلي مهاجرین درلوده، بې ځای سوي کسان درلود او نور مثلا داسې طبیعي آفتونه هم هلته راپېښ شوي وو، په هغه سې حالتونو کې چې ملګرو ملتونو تقریبا 500 میلیون ډالر په شاوخوا په هر کال کې دوی بودیجه غوښتنه کوله، هغه بودیجه هم هلته په هماغه وخت کې ډېر ستونزمن وو چې په پوره توګه تکمیل شوی وای، ډېر مشکلات وو. په اوسنۍ حالت کې چې تاسو هم مخکې اشاره وکړل، درنو میلمنو هم اشاره وکړل، دنیا په دې یو کال کې چند حالت کې قرار لري، نو طبیعي ده چې د دغه ټولې پیسې راټولول ډېر مشکل دي. نړیوال ډیر کم کومکونه کوي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې د اروپا اتحادیه یوازې 5.15 میلیون دوی کومک کړی ده، د آسیایی بانک 1.3 میلیون ډالر کومک کړی ده، د سویس هیواد 40.5 میلیون کړی ده، انګلستان تر اوسه 19.2 میلیون کومک کړی ده. دا کومکونه چې ټول تاسو راټول کړئ ډیر یو کمه فیصدي دغه مجموعي عدد څخه تکمیلوي، نو په دې اساس دا معلومیږي چې نړیوال ورو ورو او ډیر په کم مقیاس باندې کومکونه کوي. بل موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړل، شاید دا ستونزې ټول د موجوده حاکمیت لخوا رامنځته شوې ده یا مخکې هم دا مشکلات موجود وي، نور عوامل هم موجود دي. متاسفانه دا یو کمباین د مشکلات دي، یعنی دا یو مجموعه د مشکلات دي چې مونږ په دې کې طبیعي آفات هم درلود او وچکالی هم ورسره وو، او د دې پسنګ د مهاجرینو یا د افغان کډوالو راستنېدل خصوصا د ایران او پاکستان څخه په ډیرو پتیرو دوه درې کلونو کې دا یو اضافي بوج ده چې نن سبا افغانستان موجوده حاکمیت ورسره مخمخ شوی ده. دوی ته هیڅ کوم انساني او اجتماعي او اقتصادي شرایط د موجوده چارواکو لخوا برابر سوی نه ده او دوی دا توان هم نه لدی متاسفانه. نو دوی چې راځي، اولنۍ ستونزې دوی مثلا در تعلیم مسئله ده. دوی ټول د خپل د انجنکیانو، د خپل د ماشومانو، د اولادونو د تعلیم د نشوالي د تفصیلاتو له کبله دوی شکایتونه لري، دوی آسایش او آرامش له دغه اړخه نه لري. بل د دوی د مشته کېدو مسایل ده، دوی ته قطعا د زمینه تر اوسه برابر نه ده. مخکې نو په دې اساس دا مشکلات که چیرې مونږ او تاسو یو بل سره وتلو، ډېر مشکلات دي. بل مثلا د تعزیراتو مشکلات دي. اوس فکر وکړئ چې د افغانستان بانکي سیستم د همدغه د مشروعیت د نشوالي له کبله چې دنیا تر اوسه د موجوده حاکمیت په رسمیت باندې نه دی پېژندل شوي، نو معلومه ده چې دا تعزیرات ډېر یو کلک مشکل دي افغانستان لپاره. بانکي تبادله ډېر ستونزمن کار دي. د نقدینګي د نشواله چې مخکې سفیر صاحب هم ورته اشاره وکړ، اوس افغانستان کې افغانۍ نه پیدا کیږي ځکه چې د چاپ زمينه برابر نه ده. دا پیسې هم چې اوس چړیږي د افغانستان هغه د ریزرو پیسې دي چې یو زمینه ورته مساعد و مخکې حکومت فرمایش ورکړی و دا پیسې چاپ شو بلاخره افغانستان ته انتقال شو په آینده کې معلومه نه ده چې آیا دا ولې نه چاپیږي یا زمینه ورته برابر کیږي یا کنه نو طبیعي ده چې دا ټولې ستونزې یو بل سره تړلې دي یو بل سره نغښتې دي او د په نتیجه کې داسې مشکلات رامنځته شوي دي چې اوس کومکونه هم معلومه نه ده چې ترسره کیږي کنه بشری کومکونه هم قطع شو امریکایان هم خپل کومکونه قطع کړل هغه بشری کومکونه زوایم د پیسې کسولې خو تر اوسه داسې یو مبهم مسله ده چې قطعا ور باندې یو شفافیت موجود نه ده نو په دې اساس فکر کوم چې دا متاسفانه دا شرایط به دوام وکړي حداقل د 2018 کال چې موږ او تاسو اوس په دوم میاشت قرار لرو داسې کوم لرلید نشته چې آیا دغه پیسې پوره کیږي آیا کومکونه لا پسې کیږي یا نه
مننه رامسپور صاحب کومکونه ونسی بیا څه وضعیت تصور کولی شو
کومکونه کونه سی فقر او غربت خصوصا اغه لوړ کچې عدم مسؤلیت غذایی چې مونږ ورته وایو یا مثلا اغه کوم مشکلات شي مخکې هم ډیر و مثلا د صحی په برخو کې ډیر مشکلات رامنځته کیږي د ماشومانو د مور او ماشوم د صحی چارو مثلا ډیر ګډوډ کیږي په افغانستان کې اوس هم خواندې نشته په هر سل زره مورګان چې دوی زیږي نو په دې کې تقریبا شپږ سوه کسان ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي نو په دې اساس په هره برخه چې تاسو وګورئ په تجارت کې په اقتصاد کې په صحي چارو کې په تعلیمي چارو کې په اجتماعي چارو کې په ټولو کې همدغه مشکلات او ناورین به دوام وکړي او طبیعي ده چې دا مسؤلیت بیا هم مخکې عاطف صاحب هم اشاره وکړ بیا هم موجوده چارواکو ته رسیږي ځکه چې اوس افغانستان کې یو د امنیت مسله ډیر قوي ده یعنی خلک کولای شي یو بل سیمه ته لاړ شي هغه مخکنی جبهیز جنگونه نشته نو په دې اساس دا یو زمينه و چې دغه موجوده حاکمیت واقعیتونه باندې کچې د دوی تکیه کړی وای او افغانانو سره د یو دوامدار جولجاړي لپاره دوی بندوبست کړی وای دا به یو ډیر ښه زمينه و چې متاسفانه دوی دغه وخت له لاسه ورکوي د سلور کال 15 کال د وخت تیریږي اول تاسو فکر وکړئ چې په 2.2 میلیون انجلکیان د مونږ اولادونه د مونږ خواندې د مونږ کورنۍ غړي دوی د تعلیم او تحصیل څخه منعسوي دي دا یو غټ ناورین دي سلور کال تاسو فکر وکړئ یو د انسان عمر تیریږي دوی پرته له دې چې خپل معنوي اقتصادي حق ته لاسرسي پیدا کړي د موجوده حاکمیت له خوا دوی محروم کیږي نو د دې مادي اړخ تاسو وسنجوي په میلیاردونو میلیاردونو خساره ده که معنوي اړخ وسنجوي د انسانانو عمر او وخت تیریږي دا به څوک جبران کړي دا یو غیر موجه حرکت دی چې موجوده حاکمیت له خوا تر سره کیږي او طبیعي ده چې دا یو ناورین دی افغانستان لپاره دا فرصتونه متاسفانه له منځه ځي
ډیر مننه استاد تاسو ملګرو ملتونو سره هم کار کړی دی او واقف یاستئ اوس په نړۍ په ساته کوم هیوادونه ډیر ډوناران دي ملګرو ملتونو سره امریکا دا جاپان دا ناروی دا کوم هیوادونه دي او آیا رښتیا هم د بشري مرستې له ستراتیژیکو اهداف سره تړل کیږي کنه تړل کیږي مهرباني یا مرستې اواز د مرستو لپاره دي
تر اوسه خو داسې یو مسله ده چې افغان دیاسپورا خو دوه طبقو باندې ویشل شوی دی یو طبقه دا وایي چې د بین المللي ټولنې باندې خپله کومکونه په قطعي توګه ودروي او بله ډله چې موږ هم پکې راځو موږ وایو چې نه دا بشري کومکونه باید افغانستان څخه ونه درول شي افغانانو ته باید بشري مرستې وسي متاسفانه هغه هیوادونه چې افغانستان سره نن سبا کومک کوي یو تعداد یعنی غیر سیاسي دغه مسلې ته ګوري مثلا فکر وکړي چې آسیایی بانک ده دوی مخکې هم افغانستان کې ډېر کارونه کړي ده اتحادیه د اروپا ده دوی غواړي چې افغانستان ته سوله راشي افغانستان ته زمینه برابر شي چې هغه مجرمین چې اروپا کې اوسیږي دوی بیرته افغانستان ته دوی دخوا واسول سي او دغه تقریبا دغه پیسې هم چې دوی کومک کوي یو رقم د موجوده حاکمیت د رازی کولو د لپاره چې دوی داسې فکر وکړي چې اتحادی اروپا دوی سره مرسته کوي خو اتحادی اروپا هم د بل خواهدونه دا توقع لري چې هغه افغان مجرمین چې اروپا کې میشته دوی ومني دا تاسو سو مودې مخکې تاسو واورئ چې شل کسه یو په یوه مرحله کې یو تعداد په بله مرحله کې افغانستان ته راستون شو په جبري توګه دوی انتقال وکړ نو سویس هیوادي تر یو وخته پورې انګلستان هم کومک کوي امریکا خپل کومکونه کوم قانون چې دوی په صنا کې تر بحث لاندې نیولې و دوی خود صنا نه تیر شو دغه قانون او الته تصویب شو چې باید کومکونه ودرول شي نو اوس برابر شي دغه قانون کانګرس ته نو کانګرس هم کچې راغته تصویب کړي نو طبیعي ده چې د قانوني اړخ اخلي او دغه کومکونه به قطع کیږي حداقل شپږ سوه یو وسو میلیون ډالر فلحال په دغه پروګرام کې داخل وي چې هغه به درول کیږي چې هغه ودرول سي تعبیر چې هغه هم یو ډیر منفي اغیزه کوي. نو پاتې کیږي هغه کوم پیسې چې راځي چې مبهمې پیسې دي او مونږ هم ورباندې سند نه لرو او داسې فقط په گزارشاتو باندې مونږ او تاسو تکیه لرو.
مننه ډیر استاد رامزپور. د ګرانو میلمنو په اجازه یو لنډ اعلان به واورو او بیرته به خبرونه ته ستانه شو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اغلی سفیر صاحب کډوخیل مخکې استاد رامزپور اشاره وکړه چې افغان ډیاسپورا په دوه برخو ویشل شوی، ځینې وایي چې مرستې دې قطع شي، ځینې وایي چې نه مرستې دې ولېږل شي. تاسو څه فکر کوئ؟ مهرباني.
دا خو یو فتره جفا ده که منگا اغا مشکلات چه پا مجموع که ده طالب لحاکمیت سر لرو ده تاوان باید ولست ورسه و یا صدمات ورست باید ورسی گی. ده هر کسان چه در خواه فکر که ویزه فکر کم اغا انتهای خودخواهی و بی مسئولیتی ده ولست به هی صورت ده طالبان ده حاکمیت مسئولیت نلری او افغانستان تا باید واقعا توجه ویسی ده دسترا ده مسئولیت ده چه ده مسئله سر جلع کی. او دغه مرسته هم باید هغه سازمانونو چې دولتي نوی دی غول لري په ډیره شفافه شکل باندې باید ولستا ورسیږي او برخه په طالبان د فشار بدراوړل شي چې په دې مرسته باندې غرضونه کې یا سوء استفاده ونه کی. ځکه چې دولت حق نه ده چې نه تنها چې طالبانو ته صدمه رسوي د اسپرا هم ورته صدمه ورسوي. وګوره هم د غلط تبلیغات او غشه په یو اندازه هم دومره تاثیر هم کړی چې کله چې امریکا خپله برخه هم د بشري مرستو ملل متحده ورکړه دوه مملکتونه دې لسته وویستل چې یو افغانستان چې باید باید مرستې ورته ونه رسول شي. دا غلطه خبره ده او دغه ده نه تنها چې مرستې واقعا ډېرې ضروري دي په هر بخش کې شي وي، نه تنها د خوړو رسول مثلا د صحت بخش کې وګوري یا د تعلیم بخش کې وګوري، زراعت هر بخش کې سي وګوري. کله چې امریکا مغه وخت یې سید مرستې باندې شو په افغانستان کې له 302 کلینیکا ته د دوی د مرستې بندولو خاطر باندې بند شول او د لوی تاوان مامندو او ماشومان ته زیاتره رسیږي. نو زه فکر کوم چې د اسپرا په مجموع کې او ځانګړي هغه فعال مدني حرکتونه او سیاسي حرکتونه د مسئولیت متوجه کیږي، ځکه چې ما وویل چې طالبان اوس په ملي سطح داسې نمایندګیانې دوی په لاس کې نه دي چې دوی وکړی سي په هر چېرته د افغانستان د وضعیت د بحران د مدیریت په خاطر غږ پورته کړي. دا مسله دوی ته متوجه کیږي چې باید هر چېرته وایي چې په افغانستان کې وضعیت څه رقم روان ده او دنیا باید افغانستان له یاده ونه باسي. او که چېرې افغانستان له یاده وویستل کیږي دغه پایل چې نه تنها چې خپل افغانان قیمت ورکوي، منطقه او جهان دی هم ورکوي. دکه چې دا یو دا مسله نه ده چې موږ تاسو ویل چې کچېره ایمرجنسی قحطی حالات یا اسرار حالات کې افغانستان داخله کیږي، دغه پایل خو ډیره ناوړی دي. اول د خپل څه فکر چې امنیت به څومره خرابېږي، د سازمان یافته جرایم کې به څومره کسان داخليږي چې څو پرسیو مې ډوډۍ پیدا کړي او له مرګ نه وژغورل شي. توریستی فعالیتونه لپاره به څومره د سربازګیری مثلا ډېر اسانه سي، د غیر قانوني مهاجرتونه به څومره ډېر زیات شي مثلا خلک نور ملکونو ته داخل شي او هغوی په استادیو امنیت دا مسله وننګوي، یا د مخدره توکو کاروبار به څومره زیات شي. نو دا وضعیت ښه نه ده، ځکه چې موږ تاسو په افسه په همدې فکر کوم چې اوس خلک وږي دي په لانګ ټرم کې او په اوږدمهاله کې د دغه سوی تغذی وضعیت دغه نسلونه چې روزل کیږي هغه ټیږي دی باندې ډېر منفي تاثیر کوي په راتلونکي کې به دا څخه نسل وي، ځکه چې اول دغه خپله رشد عقلي د مغز انکشاف پغاول دو کالو کې چې څومره اړین دا چې دا ماشوم پستا اته دغه هوش یا ذهنیت رشته ډیر مهمه ده که دی په کافی اندازه خواړه ورته ونرسي کی دا خو ډیر هوښیار نسل نه روزل کیږي ام دا رقم د خلکو هغه صحي وضعیت به څومره وي توان د کار به څنګه کیږي خو دا ټول پس هغه یو معلوله ټولنه لویږي او د دې معلولیت لوی توان خو همد خپل افغانستان په اوږدمهاله کې به ورکوي چې مرسې خو مرسې داسې انسانه موږ د لاسه ورکوي یو خبره ده نو دې خاطر دیاسپورا ته دا مسله متوجه ده چې په غلط کمپاین باندې باید موږ هم د طالبانو په شان ولسته صدمه ونه رسو.
ډیره ډیره مننه آغلی سفیر صاحب. ډاکټر صاحب مختار، تاسو فکر کوئ چې ډایسپورا یا له هېواد بهر افغانان د اوسني وضعیت سره د برخورد لپاره څه مسؤلیت لري؟ مهرباني.
زه د آغلی سفیر خبرې تاییدوم. د افغانستان خلک ډایسپورا باید دې ته متوجه شي چې د افغانستان ملي ګټې په څه کې دي. د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې باید څومره مرستې چې افغانستان ته اوسي د مؤثر او مفید او د خلکو لپاره اغیزمن دی. موږ نشو کولی که د طالبانو سره مخالفت یا سیاسي مخالفت لرو، دا جلا خبر دی، اما د خلکو بشري وضعیت یو جدا خبر دی. سره د دې چې په ډیرو مسایلو کې متاسفانه چې دلته هغه وضع صحیح نشي تحلیلیدلی. دلته استاد محترم وویلی چې هغه مبهمې پیسې، اما هغه مبهمې پیسې ستراتیژیکې پیسې دي. او ستراتیژیکې پیسې په دو درېو برخو کې قطعی و حتمی افغانستان ترزی او داده چې ته باید دیگه دی ستراتیجیک و اهداف لپاره کار وکی، یا دوی دی امنیت لپاره کار وکی، دوی دی بقا لپاره کار وکی. دی طالبانو ادعا داده چې دوی دی داعش پر ضد جنگیگی ځکه چې نړۍ لپاره مشکلات رانوړي او دی امریکا په ګټو هم داده ای. او
ډاکټر صاحب
چې دلاره غصت
ډاکټر صاحب مبهم ځکه استاد ورته اشاره وکړه چې حساب نه معلوم چې څنګه ورکول کیږي.
بل بل موضوع دلته دا دی چې حساب خو واقعیا د استاد سره زه موافق یم، معلومه دی ځکه چې شفافیت شتون نه لري. شفافیت هغه وخت کې
راپورونه وایي چې شایسته
او کله چې نظام مشروع وي بیا شفافیت منځته راځي. ته کولی شي یو مرجع پوښتنه وکړي دغه پیسې چیرې راځي، چیرې مصرفیږي. من دا اوس د افغانستان په مختلفو ځایونو کې په معدنو باندې کار کیږي، پیسې راځي او پیسې ځي، معلوم نه ده پیسې چیرې مصرفیږي. په دې لحاظ هماغه اولنۍ خبره مو بیا تاییدوو او بیا یې په صراحت او جرأت وایو. هغه اساسي بنیادي نقطه دلته دا دی چې طالبان خپل مشروعیت نه لري و عدم مشروعیت د طالبانو افغانستان یو ډېر غټ انزوا مخامخ کړی. دویم د ستاسو د خبرو په هکله د جنګ په پاکستان په غیر مستقیم د افغانستان سره دغه جنګ اعلان کړی او د مهاجرینو لیژل یو فشار دی او راتلونکی هم په خطرناک سرناویو دی طالبانو لپاره ولري. غوره دا دی چې طالب د خپل ملت بسیج کړي. بل
مننه، ډیره مننه استاد رامسپور. ربشو تاسو ته بیا هم دغه رقم چې ملګرو ملتونو غوښتلې ده 1.1 میلیارد ډالر افغانستان کې د عملیاتو لپاره د 2016 کال لپاره، دوی ویلي دي چې په دغو پیسو غواړي 1.5 میلیون خلکو ته رسیدګي وکړي. دا د مرستو ترلاسه کول، تمویل یا فایننس او د هغو بیرته حساب ورکول د ملګرو ملتونو په میکانیزم کې څه ډول دی؟ که یو ډونر هیواد ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي د بشري مرستو لپاره، بیا ملګرو ملتونو هغه هیواد ته حساب ورکوي که څنګه چل دی؟ ځکه ویل سوي دی چې د دغو پیسو زیاته برخه کله چې لګول کیږي په هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په معاشونو باندې هم جګه پیسې لګول کیږي. مهرباني.
دا خو ډېر ښه پوښتنه ده. یقینا چې دا کومکونه چې کیږي په دې کې خو باید یو شفافیت وي. خو بینالمللي سازمانونه هم ځانته یو سلسله پروسیجرونه لري چې دوی کومکونه مثلا کله چې دوی راټولوي بیا په څه طریقه باندې دوی مصرف کوي. نو طبیعي ده چې په افغانستان کې خو په دغه عرصه کې یو غټه کلستر ده چې دوی د هیومانیټیرین کلستر په نامه یادوي. په دې کې یو تعداد ادارې دي چې ملګرو ملتونو پورې ارتباط لري، د دوی په چوکات کې دي، او یو تعداد مؤسسات دي، غیر دولتي مؤسسات دي چې دوی هم د ملګرو ملتونو تر اشراف لاندې همکاری کوي او دا کومکونه د دوی لاري مصرف کیږي، یا د خوړو په طریقه، یا نقدي کومکونه دي، یا تخنیکی وسایل دي، یا صحی ادویه دي، یا مثلا وسایل دي، طبي وسایل دي چې دوی د خلکو د لپاره دوی د بیلو بیلو باندې لارو باندې دوی مصرف کوي، یا یو تعداد کومکونه دي چې د هغه کسانو د لپاره چې دوی افغانستان ته راستنیږي د هیوادونو لخوا، د خصوصا د همسایه هیوادونو لخوا دوی باندې مصرف کیږي، مثلا نقدي پیسې دي، یو څه د کومکونو په شکل دي، د جنسي کومکونو په شکل دي. په هر حالت خو یو مسله په دې کې دا ده چې مخکې هم دې باندې اشاره وسو چې یو خود شفافیت مسله ده چې خپل ملګرو ملتونه بیرته گزارش ورکړي، یو بل مسله دغه د نهادونو چې مصرف کوي د دوی شفافیت سره خنده، د موجوده حاکمیت اشراف، د موجوده حاکمیت نفوذ په دغه مؤسسات باندې تر کومه کچه پورې ده. یو احصایه دا ښیي چې مثلا په تیرو سلور یا سلور کلونو څخه زیات وخت تیریږي د موجوده حاکمیت د نوې مرحله څخه، یعنې د 2021 کال د 15 اګست نه راهیخوا تقریبا د 200 څخه زیات، 230 ته که 230 غیر دولتي کومک کننده نهادونه جوړ سوي دي، او د دې نه مخکې چې کوم نهادونه پاتې شوي وو دوی 1800 په دې شاوخوا نهادونه وو مخکې انجوګانې، او بین المللي انجوګانې مخکې لیستونو څخه چې یو ډېر وو کوم تعداد پاتې شوی د 200 نهادونه وو. په دغه څلور یا څلور کال څخه زیات وخت تیریږي، نو تقریبا بیا هم د 300 نوي بین المللي نهادونه ثبت کړي دي ځانونه. نو دا معلومیږي چې یو ډېره تصاعدي یا ازدیاد مونګورو په دغه عرصه کې چې دغه دومره مؤسسات دي 200 څخه زیات بشری کومکونو د لپاره مؤسسې جوړ سوي دي، طبیعي ده چې په دغه عرصه کې یو څه شته، په دې معنی کې یا د سوء استفاده زمینه ده، خو که چیرې دا د سوء استفاده زمینه نه وي د اشتغال مسله ای، خو بیا په اشتغال کې مونږ او تاسو مخکې دې ته اشاره وکړل چې دلته د خویندو ونده قطعا صفر ته تقرب کړې ده، دوی ته هیڅ اجازه نشته چې دوی کار وکړي، خصوصا په دغه سه یو عرصه کې چې دغه ډېر مهمه عرصه ده، که چیرې د خویندو اشتراک په دغه عرصه کې نه وي د سروي سره رقم کیږي، کومکونو مستحق کورونا ته سره رقم ورسیږي، دوی سره خبرې او نیګوشیشن او مصاحبه او د موضوعات به سره رقم کیږي، ځکه چې د کومکونو د ایریا او غته پروسه ده، په دې کې سروي ده، په دې کې ارزیابي ده، په دې کې تحلیل ده، په دې کې وروسته د سروي څخه بیا ارزیابيګان دي. په دغه ټول مرحلو کې د خویندو مشارکت ډیر اړین ده. نو په دغه چې تاریخ باندې چې مونږ او تاسو ګورو بیا راځو د اداري مصارفاتو باندې، متاسفانه اداري مصارفات د ملګرو ملتونو په چوکات کې ډېر وچت ده، ځکه چې دوی خپل استانداردونه لري، دوی خپل بین المللي کارمندان لري، دوی محلي کارمندان لري، دوی معاشونه ډېر وچت ده، دوی سکیورټي یا سیفتي مسائل ده، دوی دفترونه ځانته یو سلسله پروسیجرونه لري چې دوی باید هغه سکیورټي یا سیفتي پروسیجرونه اتمی هرو مرو باید اصل پسل مراعات وکړي، دغه پراته دوی نشي کولای چې خپل اپریشنونه مخته بیایي. نو دغه ټول موضوعات چې تاسو وسنجوي یقینا چې مونږ په یو ډیر بد حالت کې واقع یو، یو خو په حاکمیت کې دا توانمندی نه ده چې خلکو ته کومک وکړي، بل خو بین المللي کومکونه چې راځي دغه هم یو ډیر اوچته برخه. په دغه گزارش کې راغلی ده چې مثلا په ځینو مواردو کې مونږ او تاسو په سلګونو میلیون ډالر ګورو چې په اداري مصارفاتو، په تخنیکی مصارفاتو کې راځي، او د هغه تقریبا یو فیصدی کې د 30 فیصد یا تر 30 فیصد بیا خدماتي مسایل وچې هغه کومکونه دي. نو د اکثریت قسمتونه بیا هم زیاده اداري او تخنیکی کومکونه دي. پاره دا واقعا یو ناورین دي که کاش کې داسې یو نظام افغانستان ته راغلی وای، داسې یو نظام جوړ شوی وای چې د کومکونه بین المللي کومکونه مستقیما د هیواد د بودیجې لخوا، د هیواد د مثلا د کوم نهادونه چې دي، دولتي نهادونه دي، دوی لخوا خلکو ته رسول شوی وای. متاسفانه دغه زمینه مخکې هم موجود نه وو، هلته هم فساد او د مسایل موجود وو تر یو کچه پورې، او په اوسنۍ حالت قطعا دنیا د اعتماد نه کوي چې موجوده حاکمیت باندې د بشري کومکونه اعتماد وکړي، پرته له جمعیت هلال احمر څخه چې دوی سره کله ناکله دنیاوال کومک کوي او غواړي چې دوی هم د یو ملي نهاد په توګه په ځینو برخو کې چې د دوی وظیفه ده، د دوی مسؤلیت ده کومکونه وکړي، یا هلته د ضد حوادث اداره ده، د خپل د دغه موجوده حاکمیت په چوکات کې مخکې موجود و. جمهوریت په وخت کې ډیر مهمه اداره و. په سلګونو میلیون ډالر کومکونه د دوی سره و. مثلا دوی خپل ګودامونه او خپل استاکونه درلود چې هلته د استرار دپاره هغه ټول مسایل هلته آماده شوي وای، د دې لپاره چې خلکو ته کومک وسي په طبیعي آفاتو کې، په غیر طبیعي آفاتو کې. نو دا نهادونه هم د دوی په چوکات کې سته او د دوی کارکردګي هم چندان روښانه نه ده، ځکه چې موږ د یو ابهام په حالت کې ژوند کوو. بودیجه موجود معلومه نه ده څومره بودیجه را د حکومت معدنونو څخه مخکې دا کسه باته یادونه وکړ، د معدنونو عاید مثلا معلوم نه ده. یو بل عاید چې په دغه تېرو څلورو کالونو کې رامنځته شو هغه د عشرو، زکاتو، دغه موضوعات، عایدات ده، دا هم خپل شفافیت نه لري. په ټوله توګه موږ او تاسې په یو مبهم حالت کې ژوند کوو چې یو خوا دغه بوج بین المللي کومکونه دي، افغانان ناچار دي ملګرو ملتونو چې خپل لاس دغه کې اوږد کې نورو هیوادونو ته او دا کومکونه چې راځي به یو قسمت دغه سي مصرفونو ته ځي، هغه هم ناچار ده ځکه چې خپل پروسیجرونه دي. دوی نشي کولی چې دغه نه تنازل وکړي او بلې خوا د دولت بېچارګي او ناتواني ده.
ډیره ډیره مننه استاد. که په لنډو راته ووایې چې په افغانستان کې مثلا حد اوسط د یو ملګرو ملتونو د نړیوال کارمند او د محلي میاشتنی معاش به څومره یي که ویلی سئ؟
په دې کې خو د بین المللي کارمندانو معاش خوځان ته استاندرد لري، ځکه چې د دوی سیکیورټي، د دوی د خطر پیسې چې هزار تورته وایي او معاشونه باید د ملګرو ملتونو په چوکات کې وي. دوی مثلا کیدای شي د شپږ زرو اووه زرو ډالر څخه پورته معاشونه ولري. د دوی رتبه فرقی، د دوی اداري سیستم فرقی، ځکه چې دوی به ملي چارچوکات باندې تللی نه دي. دوی داسې یو چوکات لري چې ورته انټرنیشنل سیول سرونت مونږ وایو، یا د بین المللي کارکوونکو چارچوکات یا قوانین، دوی په هغه چوکات کې دي. بیا هغه رابه شو هغه محلي کارمندانو ته. محلي کارمندانو ته بیا دوی یو ځانته یو قانون لري چې د دوی معاشات هم ټاکل شوي دي. د دوی معاشات هم یو استثنایي حالت لري، ځکه چې دوی معاشات هم د ملګرو لخوا، د ملګرو ملتونو د کومکونو یا ادارو لخوا ورکول کېږي، او دوی هم یو حداقل استانداردونه لري چې باید په هغه استانداردونه وایي. طبیعي ده چې دوی معاشونه هم د ملي چارواکو، د ملي مامورینو په پرتلې سره ډېر اوچت دي، قطعا قابل مقایسه نه ده.
ډېره مننه. د خبرونې وروستۍ شیبې دي، څو دقیقې پاتې دي. له ګرانو میلمنو اغلو او خاغلونه یو سوال، یو پوښتنه لرم. هغه دا ده چې د اوسني وضعیت د لنډمهاله او اوږدمهاله پایلو د لرې کولو لپاره څه وړاندیزونه لري؟ لومړی به سفیر صاحب ته ورشو. اغلې کړوخیل، مهرباني.
سوال سے اور تجربہ پیدا شي څنګه چې تاسو سره به ویلې مهم امداد چې فعلی حاکمیت د مشروعیت لپاره کار وکړي او لست مراجعه وکړي. دا یو په ټول مملکت په سطح باندې یو بحران رامنځته شوی دی. مدیریت لپاره واقعا ټول لاس سره باید ورکړو تر څو پورې دا وضعیت راووځي. که د باندې دا سپراده سره هم د افغانستان لپاره باید کار وشي او لابي وشي چې افغانستان واقعا هغه اضطراری حالت داخل نشي او قحطي مملکت خراب
لیک. ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار. ستاسو وړاندیز د ناورین څخه د وتلو لپاره مهرباني.
زما باور دا دی چې طالبان واقعا غواړي چې افغانستان او اوسنی نظام د بقا خواته حرکت وکړي او نیابتي او استخباراتي جګړې افغانستان ته رانشي. د افغانستان دشمنان یو ځل بیا افغانستان داخلي جګړو خاتوي نسی، نړیوال جګړو خاتوي نسی. غوړه لار ده دی چې د افغانستان اسلامي امارت، طالبان، د افغانستان د ملت جګړه واوري، یو ستره لوی عظیمه جرګه دی وغوړي، د انجنونو شوانځي او پانتون د اخلاص کړي او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت واخلي. دا غوړه لار دی هغه وخت که طالبان خپل مشروعیت د ملت نه واخیست، یقینا چې موږ به هم د نړیوال انزوانو وزو او هم هیڅکله پردی به د جرأت او جسارت ونه کړي چې په خیرن سترګو زموږ جغرافي خواته وګوري.
مننه ډاکټر صاحب. استاد رامزپور، د اوسنی وضعیت د لنډمهالو او اوږدمهالو پایلو د لرې کولو لپاره ستاسو وړاندیز مهرباني وکړئ.
زما وړاندیز خو اول موجوده حاکمیت ته ده چې دوی باید واقعیتونه ومني. د انکار سیاست چې دوی دوام ورکړی ده، چې همیشه دغه گزارشات، دغه تحقیقات دوی ردی، دوی وایي چې نه واقعیت داسې نه ده. دوی باید واقعیتونه ومني او ادي اقل دغه گزارش خپل مخته کیږي او سوچ وکي چې سره کم یو لار برابر شي افغانان د دغه موجوده کلکیج حالت څخه ووزي.
ډیره ډیره مننه د ازادۍ په سبو کې د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي. ز لخپلو ګرانو میلمنو په کاناډا کې د افغانستان په خاني سفیر او د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل څخه مننه کوم. د غراز د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار صاحب څخه مننه کوم او د بشري حقوقو څیړونکو او د پانتون استاد محمد ابو الاحرار رمیزپور صاحب څخه مننه کوم. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او سوکاله اوسئ.
سفری ورکه کی مو سفری ورکه کی